په افغانستان کې سهار لس بجې شوې. ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو د دې خبرونه ډېر برخه دوه اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. د خزو لپاره نیمه نړۍ او د ازادي میلمه خو پیل زنوریاس نوري د دې سات په خبرونو کوم. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې وزارت سرپرست امیر خان معتقد افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سنرلی اوغلو سره په کتنه کې یو وار بیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له خوا د یو ځانګړي استازي له ټاکل کېدو سره مخالفت څرګند کړ. د دې وزارت ویان عبدالقهار بلخی په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې ویلي چې په دې کتنه کې چې پرون دوشنبه په کابل کې ترسره شو، ښاغلي معتقد افغانستان په اړه د ښاغلي سنرلی اوغلو د وروستۍ خپلواکې ارزونې د مثبتو ټکو هرکلی وکړ او ټینګار وکړ چې د افغانستان اوسنی وضعیت او په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو د مرستندویو ماموریت یو نامه حضور ته په پام د بل اضافي ځانګړي استازي ګمارنې ته کوم ماجه دلیل او اړتیا نه لیدل کېږي. د ښاغلي بلخي په خبره په دې کتنه کې د ځینو نورو مسایلو تر څنګ د قطر په پلازمینه دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د را روانې غونډې پر موضوع هم خبرې وشوې او ښاغلي متقي هغه ته وویل چې اسلامي امارت به د دې غونډې د جوړښت، اجنډا او ترکیب په تړاو د زیاتو جزئیاتو او معلوماتو له ترلاسه کولو وروسته پکې د خپل ګډون په اړه پریکړه وکړي. ټاکل شوی چې په دې غونډه کې به چې د فبروري په 14 او 19 په دوحه کې جوړ شي د افغانستان لپاره د یو شمېر هیوادونو او سیمه ییزو او نړیوالو سازمانونو ځانګړي استازي او د مدني ټولنې استازي ګډون وکړي. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د وروستي پریکړې لیک له مخې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د یو ځانګړي استازي ګمارونه به د دې غونډې د اجنډا یو موضوع وي. په هرات کې طالبانو سیمه ییز چارواکي د دې ولایت په زندهجان ولسوالۍ کې زلزله ځپلو کورنیو ته د 308 نویو کورونو د سپارلو خبر ورکوي. د هرات والي ویان نثار احمد الیاس بیګا ازادي راډیو ته وویل دا کورونه په 14 کلیو کې هغو کسانو ته ورکړل شو چې کورونه 15 میاشتې مخکې د خونړۍ زلزلې له کبله ویجاړ شوي وو. ښاغلی الیاس زیاته کړه چې دا لړۍ به دوام وکړي.
د هرات زندجان ولسوالۍ کې شاوخوا 14 کلو کې 308 کورونه زلزله ځپلو ته وسپارل شو او دا لړۍ به لا هم دوام لري. شاوخوا 10 ورځې بعد به تقریبا 200 کورونه نور هم دغه زندجان ولسوالۍ کې زلزله ځپلو ته سپارل کیږي.
د تیر میلادي کال د اکتوبر په 8 یوې زورورې زلزلې د هرات ولایت زندهجان او نورې سیمې ولړزولې. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې په دې زلزله کې ټول 2400 زیات کسان مړه شول، له 10000 زیات کورونه په بشپړ ډول ونړېدل او 40000 نور کورونه لګاو ډېر زیانمن شول. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت او د چاپیریال ساتنې ملي اداره په پام کې لري چې راتلونکې اونۍ د ننګرهار په پوهنتون کې د اقلیمي بدلون په اړه یو نړیوال کنفرانس جوړ کړي. د افغانستان ملي راډیو تلویزیون چې طالبان اداره کوي پرون خبر ورکړ چې په دې کنفرانس کې به د طالبانو د جګپوړو چارواکو تر څنګ د کورنیو او بهرنیو پوهنتونو استادان او متخصصان په حضوري او آنلاین ډول ګډون وکړي. په خبر کې د لوړو زده کړو وزارت د علمي مرستیال لطف الله خیرخوال قول ویل شوی چې دوی غواړي د دې کنفرانس لاري له اقلیمي بدلون څخه د افغانستان د زیانمنېدو په اړه علمي پایلې او موندنې له نړیوالو سره شریکې او په دې برخه کې خپل غږ اوچت کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې یا اوچا مشر په تېره لیندۍ میاشت کې ویلي وو چې افغانستان د اقلیمي بدلون له کبله د نړۍ په 10 ډیرو زیانګالو هیوادونو کې شپږم دی او د دې ستونزو په وړاندې د مقابلې لپاره تر ټولو لږ امکانات لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن به منځني ختیځ ته د سفر په ترڅ کې نن د مصر په پلازمینه قاهره کې د دې هیواد له چارواکو سره خبرې وکړي. بلینکن به په قاهره کې د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره وګوري. نوموړي پرون دوشنبه په ریاض کې د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره وکتل. بلینکن به په دې سفر کې چې په غزه کې د جګړې له پایله په نږدې 4 میاشتو کې منځني ختیځ ته د هغه 5م سفر دی، وروسته اسرائیل او قطر ته هم لاړ شي. نوموړی به د هغو مذاکراتو د پرمختګ لپاره هڅه وکړي چې د مصري او قطري چارواکو په منځګړیتوب له فلسطیني حماس ډلې سره د اسرائیلي برمته و د خوشې کولو په هدف روان دي. متحده ایالات او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني.
نیما نړۍ
سر دمیان خلیم را بندی و لگولی
امریکا کمپانی تا زده مال تر لیگم من پا سلور سلویخ ملکو که کار کهو
پس و جارم در مشومان سر پا زکنان آزم نور در دیجون در خوزه پا در مرد خوشحاله
در افغان و خوزه در پرمختگون و اوستونز و هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر الوستي افغان میرمنې چې په دې وروستیو کې کډوالۍ ته اړې شوي وایي له خپل ولس او هېواد څخه د لریوالي درد د قلم رنګ هم پیکه کړی. کور کلی او ملي ارزښتونه ورته یادېږي.
هر هغه څه مې څه یادېږي واقعا زما جړا راځي. همدا اوس د مونږ هغه ټول ارزښتونه، د مونږ ملي سرود، د وطن خاوره، هر څه پسې خپه سوی یم. د افغانستان د خاورو پسې خپه سوی یم.
ډیرای کډوالی میرمنې بیا په دې باور دي چې په هر ډول سخت شرایطو کې خپل استعداد کارول او د لیکلو په مرسته ځان بوخت ساتل لژن سره د مبارزې تر ټولو ښه لاره ده.
تر ډیره هدا پورې کوشش کوو خپل په پانو کې، خپل په اکاونټونو کې څه نه څه لیکنه ولرو. په ورځ کې اقلا یو ځلې یا دوه ځلې دا ډیره غنیمت ده.
قدرمن اوتونکو، کله چې د 2021 کال د اگست په نیمایي کې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان د دوم ځل لپاره واک ته ورسیدل، یو شمیر کسانو کډوالۍ ته مخه کړه چې د دوی په ډله کې لوستې افغان میرمنې هم شاملې وي. دوی وایي ناڅاپي مهاجرت، هیواد، کور او دندې پریښودلو دومره بد اثر ورباندې کړی چې له نورو ستونزو سره سره د لیکوالۍ توان هم ورنه اخیستی دی. لیکواله او ژورنالیست نجیبه زمان له څه باندې یو کال راهیسې په پېښور کې ژوند کوي. نوموړي شاوخوا 40 کاله په بیلابیلو دفترونو کې کار کړی دی. په خبره یې له کډوالۍ څخه وروسته ذهنن لیکلو ته چې د دې مسلک دی آماده نه ده. اغلی نجیبه وایي
فیلن خوزه هیچ نو لیکلو تا او مطالعه تا لسرسی نلرم، زکه چه مسافرت پر مرز دونه سختی چه حتی مرز خی هر دول امکانات خیسیگه. نو زخ پل نه درس ویلو تا او نه هم مطالعه تا او نه هم لیکلو تا زه لسرسی لرم. دلتا مرز مشکلات سر دیر مخیو نه وازی زه بلکه چول افانان چه داغلی دی او گوی ده دیر امکانات چه محروم دی ده کار چه ده تحصیل چه او مطالعه خو یو داسې کار دی، یو داسې عمل دی چې هغه په فارغ وخت کې، په ښه وخت کې، په آرام زړه او په آرام مغزو باندې کیږي.
په همدې وضعیت کې یو شمیر کسان په ټولنیزو رسنیو کې خپل فعالیت کوي، مثلا یو لیکل کوي. آیا امکان نشته چې په ټولنیزو رسنیو کې لیکل وکړي او څه وړاندې کوي؟
وو امکان شته چې په ټولنیزو رسنیو څخه موږ استفاده وکړو، هم د ځان د وخت له تیرېدو لپاره او هم د نورو د ګټې لپاره. دا یو ښه کار دی، ښه عمل دی او یو ښه مفکوره ده. لیکن ځینې وخت داسې چې څوک که یوازې پر اجتماعي مسایلو لیکل وکړي دا به ښه وي، ځکه چې نور مسایل امکان لري موږ غوندې مهاجرو ته مشکلات او ستونزې راپیدا کړي، ځکه چې موږ په داسې یو حالت کې یو چې هغه هم د امنیت للی په امن کې نه یو. نو زموږ لیکل که چیرې موږ سیاسي اړخ ولري او یا هم نور موضوعات موږ په کښې راونغاړو چې هغه د ټولنې د اصلاح دپاره یا د حکومت باندې د انتقاد په ارتباط امکان لري دا موږ ته مشکل تمام سي او موږ له ستونزو سره مخ کړي. خو ځینې مسایل سه اجتماعي په هغه کې لیکل ښه کار دی، ښه فکر دی، ښه مفکوره ده او په دې برخه کې باید کار وسي. نو زه هم په دغه فکر کیم چې پاینده کې دا موضوعات توجه وکم، پام وکم او کار ور باندې وکم.
وخت په څه باندې تیری لوي؟ خو مسافری لبلې خوانه چې د کوم مصروفیت نوي څه کوي؟ فارغ وخت په څه تیروي؟
وخت را باندې ډیر غمیږي واقعا، چې رښتیا درته وایم نه یوازې زه یم بلکې ډیرې کسان چې زور سره په ارتباط کې مې پیژنم او غویم مسافر دي، مهاجر دي، دلته راغلي دي. شاید ډیر کم یې په دې توانېدلی چې یو کوچنی کار ځانته، وظیفه ځانته پیدا کړي یا درس شروع کړي. خو لیکن زه او زما په رقم ډېر شمېر کسان دا ته ډېر فکرمن یو، اندېښمن یو چې زموږ وخت هم ضایع کېږي، هم درس نه سو ویلی. او زه خپله کوشش کوم چې کوچني کتابونه ما د ځانه سره راوړي دي، هغه مطالعه کړم او هغو باندې خپل وخت تېر کړم.
کله چې بیخي بیکاره کېنې زړه دې ونیسي هماغه کتابونو ته، دغه وخت بیا څومره په تنګې؟
واقعا چې ډېر په تنګې. حتی دغه بیکار وختونه چې موږ په هغه کې هیڅ هم نسو کولی د دې سبب ګرځي چې موږ ناروغه سو او زه خپل هم ډېره سخته مریضه سولم چې راغلی یم تقریبا تر یو کال اضافه وخت کېږي څو ځله ډاکټر ته مې مراجعه کړې ده. زه دغسې مشکلات اوس هم لرم او کوشش کوم چې هغه مشکلات سره زه مبارزه وکړم او حد اقل وکولی سم خپل صحت تامین کړم. زما غوندې ډېر کسان دي، ډېر کسان دې باور وکړه چې زه ورسره په ارتباط کې یم، دلې راغلي دي، هغوی ټوله په دغه تکلیفو ناروغیو اخته دي، مخصوصا رواني او روحي ناروغیو باندې اخته دي، ځکه چې شرایط په مهاجرت کې مخصوصا په دې هېواد کې ډېر سخت دي. نو موږ ته دغه شېبې ډېرې سختې تمامېږي او همیشه د هغو شېبو په فکر کې یم چې کله زه په افغانستان کې وم او ما وظیفه درلوده، ما په رسنیو کې کار کوي، هغه مې تل سترګو ته ګرځي، هغه زما یو ډېرې ښکلې خاطرات دي او زه په دا فکر کې یم چې څنګه به او څه وخت به وکولی شم چې زه بیرته هغه خپل ارزوګانو ته ورسیږم او خپل کار او فعالیت شروع کړم.
تاسو له افغانستان یادونه وکړه، په افغانستان کې د څه شي بیلتون ډېر زیات درته سخت ده؟
خپل هیواد مې ډېر یادېږي او خپل په هیواد کې هغه عزت او آبرو چې موږ درلودله، کار مو کوي، وظیفه مو کوله، په ټولنه کې، په اجتماع کې، د کار په محیط کې، په دوستانو کې، هغه روابط چې د دوستی، د احترام، د عزت، د آبرو، هغه ټول اوس موږ افغانانو د لاس ورکړی دي. یعنی اوس په مهاجرت کې هیڅ هم داسې نشته او موږ ټول خوشحالي او ټول هغه اسانتیاوې چې موږ درلودې د لاس هم ورکړی دي او دا موږ ته د پاره ډېر رنځ ماته راکوي. دا ټول د دې سبب ګرځېدلی دي چې موږ د هر نوع او شخصا زه د هر نوع فعالیت څخه راګرځول یم.
مسافری سخت خواری ده، مسافری سخت خواری ده، باران بووری څوک به زاینه ورکوینه. یو بل افغان لیکواله او خبریاله زینب حیدری راته وایي چې مسافری په رښتیا هم چې سخت خواری ده. میرمن زینب په کندهار کې میرمنو ته رسنیز کار کوي، 9 کاله کاری تجربه لري. په دومره کلونو کې د ژوند هسکې ټیټې ډېرې تجربه کړې دي. له نوموړې سره مې مرکه کړې. په پیل کې له خپل مسافرت څخه راته وایي چې د اګست 15 نیټې دې ته هم د سفر موزې ور په پښو کړې.
د کندهار څخه د همدغه ناخوالو شرایطو له امله د سپین بولدک له لارې څخه د پاکستان هیواد کوټ ښار ته مسافر سولم.
د مسافرت د تا په مسلکي ژوند باندې څومره اثر وکړ؟
هاي څه وایم، ډېر تر حده ډېر منفي تاثیرات یې پرېښي دي زموږ پر رسنیزو کارونو باندې. نه تاسو خپل شاید یاست چې په خاص ډول هغه کسان چې جلا وطني نه دي سوي او تر اوسه پورې په افغانستان کې د هغو پر کارونو باندې هم تر ډېره حده منفي تاثیر ایښی دی. نو څه پاته سو هغه څوک چې خپل د وطن ښار څخه لري؟ نو موږ فعلا هیڅ هغه رسنیز کارونه نه لرو، البته خپل د کارونو څخه غورځېده دي ډېر، ځکه چې ډېری رسنیز ځایونه و چې د کار او فعالیت څخه پاته سوي دي. بس اوس یوازې محدود ځینې ویبسایټونه دي یا هم فیسبوک پاڼې دي چې کولای شي چې رسنیز کارونه پر مخ یوسي او د هغه لپاره هم ډېر خبریالان بیکاري سوي دي. په ډېره کچه باندې موږ بیکاره خبریالان لرو د رسنیو په برخه کې. یعنی تر ډېره حده پورې ټولو ته وظیفې د رسنیو په برخه کې نه مساعده کیږي. نو زه خپل د اګست څخه بیکاره یم. فیسبوک، ټویټر، انستاګرام پاڼې چې دي پر هغو باندې څه وخت څه ناڅه کار کوو.
بله، تاسو له ټولنیزو رسنیو یادونه وکړه چې په هغه باندې کار کوئ، پاک لري راته وایه څه لیکئ، په کوم اړه یې لیکئ، او مثلا هره ورځ د لیکل خپروي اونۍ کې یو جیل څه رقم ده؟
د مسافرت ژوند دی، ژوند ډېر تغیر کړی دی، ډېر کارونو ته هم زمينه نه ده مسايده، خو تر ډېره حده پورې کوشش کوو خپل په پاڼو کې، خپل په اکاونټونو کې څه نه څه لیکنې ولرو. په ورځ کې اقلا یو ځلې یا دوه ځلې، بس فرق نه کوي هغه څه چې د هیوادوالو دپاره ګټورې وي، د لیدونکو دپاره، د اورېدونکو دپاره، په هر اړخیز برخه کې چې څه مشکل نشته، بس معلوماتي بڼه باندې، سیاسي بڼه باندې فرق نه کوي، هغه څه چې ګټورې هغه موږ لیکو.
معمولا د ژوند کومه برخه چې په فیسبوک کې خلکو ته وړاندې کې خپل هم د آرامۍ احساس سره کوي؟
زه معمولا هغه څه فرق نه کوي، زما ډېره برخه ډېر فوکس کله چې ما کار هم کوي د شسینه او د حقوقو اړوند و.